ساعت 10 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیاستولې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو مخکښې شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. سلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. پوره خبرونه تکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه باید افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځنی سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې سفر کې به له عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
دنه ورته چې هغه د دوار هیوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره موږ سره سوي نشمیر ترونه وشي او نشمیر په خاني ترونه د چي په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سي او هغه به هم تازه.
خغلی فیصل وایي چې اجرایي رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو د سیمه ییز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهوری ریاست سلورو ولایتونو ته نوی والیان وټاکل. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس د ولسمشر د فرمان لمخې محمد عارف سروري د پنشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاره د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه د مهوی ځواکونه رسیدلي. سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت پاک کړي. شولی ولا ادیب ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیر ورځ سار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي ده. بلخوا د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدری وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنگیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو خوانځي او خوونکې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته ویل چې دغه خوونکې تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوې. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه خوونکې وژل شوي، خو د دغو وژنو مسؤلیت چپه غاړه نه ده اخیستی. او د هم د کابل په زارونو کې د بهرنی اثر په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومانه ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ شوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرخې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې سلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لګ تر لګ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنج بیر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د زی سرچینو پوینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشت دي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقی چرواکی وای پلازمین بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وای د پلازمین د شمال ختیځ په 10 کیلومتری کې د پراته ولایت یاله په یوه شیا میشته سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې 10 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیا سرچینو هم دغه رقم تایید کړي چې چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت نا وخته د اسلامي دولت څخه دریجه سنی ډله پر شیعاګانو حمله کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سولهغه ساينسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون به اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي او ساينسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي مؤسسه چې له بهرنۍ مالی ملاتړ کېږي روسیا ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساينس پوهانو او روشن فکرانو د غراس مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وای د دوی یو ډیپلوماټ چې د ماسکاو کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیا وینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا وینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه اعلان نکړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیو کال رئیس د اوکرین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش لوبولوباو. هغه د خپل استعفا خبر سو وروسته له هغې ورکوي چې د اوکرین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقه لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکی وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دې د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزي لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې
لدې مخبر کړی چې په خوا بل سپینو زرو څخه کومي غاڼې جوړې دي. دا غاڼې به چا استفاده کولی او اوسې د استعمال موارد کوم دي.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شي. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او تاجکستان جکپوري چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبري وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش ګواښ له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
تاجیکا در کستک و در جنگ هستند و در اولیپولی را هستند وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه د ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورونې چارو وزارت وایي نورالحق علومي په روسیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورونې چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم راستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دایښ اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا ډیر کم وخت کې چې راغلي دي، هم سره ډیر پر مختلف اصلي دي او دادي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډیره مهمه ده او موږ همیشه دا غږ فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه دایښ یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
پروستیو کې د افغانستان امنیتی سلاکار ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړي دلچسپي لري. محمد انی فاطمر ویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو افغان چارواکي ویي چې افغانستان د دې سختریز ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبري شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبري پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبري د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچای برخه لري. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب لازري رادیو سره مرکه کړې ده. له د څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبی کې رواني خبري او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبري تر څه حد پورې کولای شي چې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
په هر صورت خبري اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. د دې خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمه مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. وداسې طالبانو مخکې په ګواښ د موسسې په نوښت کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي. د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه موجوده ده. خو د افغانستان شرایط ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دی ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړې چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا د دواړو ښځې ډېرې دنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي د خبل خیل او بل نورستاني صاحبه ده د دواړو کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلومه چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیلسیوي او ټاکل شوی د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی شي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیز ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی و چې په دوبی کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه لاسادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودین به واورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستانی او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمه پخیس پکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمه جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بی پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بی پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بی پیلوټه الوتکو روسي حمله ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکی وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشر ولسوالۍ د هوایي حمله قربانیان د سیمې کوچان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حمله په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حمله دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د برشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه مو په تیرو خبرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خبرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرنی عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یو برخه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسی جرګې د غړو کار د یو بل کال لپاره تمدید کړي، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسی جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنی د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د شنبه په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیٹا تعین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتمان اعلان کړي، او همدارنګا هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسی جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخت شوې دي، باید رسمن د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیل او ویل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د وکال کار تمدیدول غیر قانوني بللی او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ساور په میاشت کې شي وي، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نشول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیات کړي بچا اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو د غوښتنه مو د اجرایی ریاست لوایانت جاوید فیصل سره شریک کړه. خاغلی فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته کړه چې دوی به د انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او پر دې باندې کار کوي، او چې به د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو نړۍ پیسې ورکوي او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازنی همدا مسله ده، نور عوامل او دلایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اصلاح ده، ځکه موږ له اوسني نظام سره ټاکنو ته نشو تلای. کله اوسني نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال له دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوې او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ اخلاصي رادیو اورې. ساعت 10:22 شوې. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې بدخشان ته کومکی ځواکونه استولې، څو یمګان ولسوالي چې پرون د طالبانو لاستول ویده بیرته له سخت دریزو آزاد کړی. د بدخشان چارواکو پرون ول چې د ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنی جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرح سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالي ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3.4 کیلومتري کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. شغلی امان ول چې تملری په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاس ته ورسي او د وسلواله مخالفانو له حضور پاکسي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د شار په صفایي ولمنځر شو. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید شاروالي د تل لپاره د شار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبه ورځې لغرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او غنو دولتي مامورینو د خاروالي لخوا ورکړی شوی زیړ واسکټونه پتن کړی وو او پلاستیکی خلطی پلاسونو کې نیولې وي او د خار په صفایي بوختو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنۍ ته ویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده تر سره کړي.
او نور شاروالۍ علماي کرامو مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چه ده خلکو ده پاره آمه پی هوه پرگرامونه پا کارو چوی شار کوچه هم ده خپل کور پشان و بولی ده پاک ساتنه که منسته و که و خپلوانده و مسئولیت ادا که.
هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې غواړي د کونړ ځنګلونه شنه پاتې شي او لدی ورسته ورته ځان ون رسیږي او د بچاتې اجازه ورنکړي چې یا ځنګلونه ووهي او یا هم د چاپیرال د ککړوالي هڅه وکړي.
ان شاء الله هیڅ ته به دوی اجازه ورنکو چې دغه ملي شتمنی تالان کا او کچوک پدې د عمل مرتکب کیه به قانون منګلو تسپارو.
د کونړ یو شمیر وسیدونکي بیا په خاروالي انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او خار صفا کوي او په نورو ورځو کې د خار لارې کوڅې په بد حالت کې پرتی وي.
مل حمودین دی د کونړ ولایت وسیدونکي ما د خاروالي کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیف دي. زه په دې لکه تاسو چې دا مخامخ خوري دلته د ډیرانونو پرته دي دی ول خپل دغم جوړ کړی دي مګر هغه ته خلک ته وجونه کوي چې دا کم ګند چټل دا روډي پاګه داو کی ورولي او چټلته وړي بيزي پرتم.
مثال احمد سالي د کونړ ولایت سیدونکو ایمه خر صفانه دي دنه صفه چې خلک غن راټول کی دا دکاندارانی کو هرڅو کی نو دای دغه غن راولي یي لختو ته گزار کی یي بل د سرک په سر باندې گزار کی نو د کسبدانی نه موجوده چاغي کی دا غن واچي او کو کسبدانی موجوده نه هغه ته نشول لاغه د وین لري خاروالي والا پاغه پس نه راضي دا غن غو وبو رواني تي او نور غنم د سرک باندې خوشي او څوک په سینه راځي چې هغه غن ته لري کی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو سختریزو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغو سختریزو ته مرجوبله اوښتېده. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور راستولې ده.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبه پر ورځ ناوخته ډیورن کرښه ته سرما د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې څلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بي پیلوټو الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې ترڅنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بي پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو نهم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبی الله شفق دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسول لس نیمې بجې دي. اوس مخې در دي چې اونیس پروګرامونه واوري او نور راپورونه وړاندې کړو. توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس به هغه دوه ورځنی سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینه بغداد ته نږدې وی موټر بم چاودنې سوار لس کسان ووژل. په ماسکو کې څو زرو کسانو په یولادیون کې برخه واخیسته. سوله هغه ساينسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپای اتلولۍ په پایلوبه کې تیر شپه د ایتالیا لیونتوس ته 3-2 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په محل وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځنی کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګول لارې د ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته د پروتو قومونو سره خپل اړیکې پراخې کړي.
لومړی برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. مونږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تضمین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډه هم راوبلل سي. ل دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شوونی او روزنی د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمیر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي. شوی، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوی کاري پروګرامونه به عملي نسی. د قومي چارو یو تن افغان کارپو میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوشو شوده او زیاته کړې چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله او لسر وسایش نه دولتونه که چیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي. زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلګو ترمنځ فاصله لري کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنۍ حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واورید. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ست کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو څو لسیزو نه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راونه کړی دي چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو څه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خبرول کېدو چې ټی ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت ته را رسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي کمانچې، ټوپکې، پټاخې او د دې تر څنګ نور دغه تاسو وکتلی د سی بی فلمونو په شکل کې دا سی فلمونه جوړیږي د پښتون کلچر په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د کمانچی کلچر او د پکار کې د شعوري توګه موږ د کمپاین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجین او ستاسو د وختونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته دي چې ماشومان د وسنه د ټوپک او د تمانچې سره مختکیږي او وروسته بیا عملاً د تشدد طرف کوي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستي او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه په تیر دوه کلونو کې د روجي په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډیر حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي چې چین نه د پاکستان نه دغه تر راوړي. نو ولس من سره په دې برخه کې ډېر زیات امرسته کړې ده. په دې کې د علماء کرامو سره موږ خبرې کړې دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغه یې د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر دې حد رسیدلې دی. خو دا یو دوامدار پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې تسي ورکوي پښتنه کوي او په ځانګړې توګه هغه کمانچې، ټوپک او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي عام ولیدل شي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې مونږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو دولسم نه یو افغان مشهور فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهوي په مقصد پوهوي تر څو دوی په کلي ولس کې د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عملاً کار
وکړي. موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضراره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو لکه نوم یې ماشوم دی، نو هغه په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیق نه شي کولی چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د ځي چې تمانچه توپک ورته ورکړو، د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې شزی او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم جنگی دا دا کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟ ته
دکاندار یې؟
چی شي خرڅې؟
دا خوراک پروسی دا لکه بسکوټ یو شی بل شی دا شان دا د خرڅوم.
وڅه میوه؟
وڅه میوه هم دا
نه خود ممیز
نه شي دا ورته داشته دا ارته څه
دا اوس نه خود بازار کې خرڅې ډیر دا کلک پکې چل چورته وای ته څنګه خرڅې؟
زه خو شهرانم پاسته شهرانم نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي قیمت هم دا غراوړم د دکان ته راوړم دا نو خل منه خوشاله سي
دا ست خو شهرانم کنه خو دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مو ختم شهرانم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست کو
یا کار میکنی دکانداری کنم؟
خیلی چی کنم؟
مزوری میفوخا کنم.
څنګه هغه کار درته ښه وکړه دکانداری ښه ده؟
دا دکانداری اوس ښه ده.
ولې؟
کله ناستې دکان کې
هره ورځ 100 روپۍ ګټې ته
400 پاتې کې ګټه مزه فکر
ښه بیا په دې 400 څه شی اخلي؟
غوښه مخه راوړم، ترکاري مرکاري راوړم.
ښه، یعنې که دا دکان یې تا نه وای کنه دا کار دې نه کولی. کوم جدي مصرف برابره و؟
نو بیا مې مغه مزوري کول هغه مې کوله، مغه مزوري ته تلم.
تا دا پیسې په مزوري وګټلې؟ بیا دې دکان جوړ
کړ؟ هو، دا پیسې مې په مزوري وګټلې، دکان مې واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وایي د دکان وس نه لري، مزوري کولی نسو. یې ته مشوره وخلکو ته
غریبی دی که مزدوری دی او که لوپاری دی نه کوي، لار دی شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچه دنده.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده. د غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیارې نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نور څه هڅه وکړي. لیمجان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې زه غوښتل مې ژورنالیست شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ده ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړې؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته؟ کوم خاص شی چې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه په حقیقت ستونزې خیمه چې هغه نه چې په حقیقت ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو حق ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوهه کما او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي در باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوی کما هغه اسلامي حقوق چې موږ تر اخره شي ودي د هغه لپاره مبارزه وکم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو په تعلیم په سویډنی ژبه کوئ، په کومه شبه باندې بیا غواړی چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه زه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویجي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم. مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړو په دوه مختلف ټولنه کې، چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کېږي. نو کله همدغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه هلته دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چیرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې یو غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو. هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یو وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته، چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه. چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي، ځوابونه ورکوم. او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوي که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تحصیل لري. او زما یوازنی هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدي دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوانونو شاته مه بندي کوي، پرېږدي چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدي چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږیږي.
لمه شنسب مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندۍ وسئ.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا، د سپینو زرو کټوریا د مینې تګی دی خیرا درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله من یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلم له سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم سره شته، چې ځینې شیان ته ورک شوی، اما اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د ځمادار کالو لري حتما ادا په خوي چې ادا پینځبونه او سلسله او ټیکه ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼي جوړې دي. دا غاڼي به چا استفاده کولی او اوس یې د استعمال موارد کوم دي؟ دا ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سوربو څخه جلا پلاس راول شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. په خپل سپینو زرو څخه ځانګړي خېخې او د خوړولو کې جوړېدل خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوارۍ مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیمه شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوارۍ سي یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چې نن واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي. چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، او همدارنګه پخوا به میخک هم لرده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپل د سپین زر سیټو چې لرده اوس هم سره شته دی، چې ځینې شیان یې ورک شوي، اما اوس یې هم ساتلی دی خپل سیټ.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې لپاره یو بل ته ورکوي، او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې لپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ په خواښې سره زر نه استعمالي، د سپین زر به استعمالي. د اوس خلک سره زر ډېر کاري، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاري.
یو خو سره زر کیفیت دی، جګ دی، او همدارنګه قیمت یې جګ دی. غید پر اوس خلک سره پیسې پیدا شوی، غید پر سره زر نه. همدارنګه اوس چې دا خلک ډېر درانه شیان نه کاري، هغه وخت کې چې درانه شیان ډېر خوښېدل چې اوس سپین زر اوس کیفیت ښه دی، نو همدې پر سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان تجربه سره زر نه.
مثلا که وي خزي ته چې اوس وادیږي، واده کوي کنه، هغه ته د سپین زر ګاڼه جوړ کو، هغه به خوشاله شي.
ولی نه اتمن خوشاله گینم، باید ور سره سره سر هم باید ور سره وی وس خو دواړه غوړی کنه، هم باید سره وی هم سپین زر.
د لغمان ولایت اوسیدونکو نونسکل نه روبینه هم د سپینو زرو غاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې غاڼې جوړیږي هغه یې پاره وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنجیب دی، بلدا پولی دی، همدا رنگا ټیکی ترې جوړیږي، بلدا سه سلسله په نامه یادیږي چې پورا د تندی پاغي باندې لګول کیږي، هم د ګند افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتمان ادا خوښوي چې دا پنځيبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو سره، او داسې لاسبندونه هم شته د علاقې تونه، او هر څه رنگ رنگ غاڼې چې دینه جوړېږي.
روبینه د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې خځې پاولی او پایزیب ولی کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلی ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمی سولري. هغه کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د خطر چې دا کمیس لا خسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې د پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور نه نجلۍ ته ورکوي او د بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پاولوي چې د سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي، او خپل ځان ته موزون آواز لري، او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شړنګ ډېر وي، او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي او ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینو ماشومان چې نوی پیدا چې وزېږي نو د هغې په سینې کې ورته بندوي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم پاکې ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل د مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي د هغې بازو باندې هم بندوي چې هغه د زخمې غږ وی ونه وښي دې د خاطر هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کېږي، بلکې په هند کې هم کارول کېږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتله باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمي ډېر کارول کېږي چې خاصتا ښځې په ټیکې کې په بنګړو کې په غاړه کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمي کې څنګه کارولي دي. او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامې ګڼ ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتما به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مو هېر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خون کې زما په ګوته او هغه سړی سره خون کې په ګوته. په خوا دا ګیلټ نو ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ چوس سرو کې په ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دی. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښت توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه ویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډیر خلک استعمالوي، لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي، شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپین زر ډیر ویلیو ده. لکان ته ګوتمی ځان ته جوړه یا کړی ته جوړه یا لاسونو دې پاره ته کړی جوړه، غاړه دې پاره ته کړی جوړه یا بٹن دې جوړه یا اکثر دې جوړو کې استعمالی گی. لکان دې پاره غته سټټ وې یا په نستونو کې استعمالی گی. او یو دا دغه دې چې په سپین زر باندې نظر ماتم کې یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کې چې سپین زر سړی چولې شي او سره نشي چولې، نو په دې دغه باندې سړی دا ډیر زیات خوښي.
ته په خپل باندې د سپین زرو ګوتما یا کړه استعمالې کنه؟
یاره جی ما خپل ځان ته یو امیل ته جوړ کړی دی زنجیره چې هغه دوه تولې دی او یو ګوتما در سره هغه مې ته جوړ کړی دا ډیر زیات ګڼ غمیم پکې لګېدلی دی او ډیره مزه کوي هغه چې واچې. نو
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مې دی، ډیر خسته دی، زین باندې مې جوړې شوې دي او ډیر وخت تر مونږ کړه پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي، هغه وخت تللې دی چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی، پوخا خو داسې کارو چې بس په دوه درې زر روپۍ به هر څه کېده. اوس یو توله سره چې دي په شپږ پنځوس زر روپۍ دي، دې له خلک غاړه دي خو هغې له خلک غاړه نه ږدي. درنو اوریدونکو، نننې خبرونه همزل ته تمامه وو. کوم رادیو ته لیکونه را سوال پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خې چاري.
جمال کزا خیال لگ خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑ جمال کزا خیال لگ بخیال کزا نن کو دی سخیال دے نن کو دی سخیال دے زپا ملکو نزا زاپ چر لکو نزا غیل دا سرر پشان بخ کے دا گولو نزا دیگی با غسال ماتا و گونو دا غسال کزا خیال لک بخیال کزا نن خود سخیال دے نن خود سخیال دے دی کزا کمال سکی دا غاڑا دا جمال کزا خیال لک بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سیچ دا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بغل دا گولو نزا اقل کی تمام شنو دمین سر اتال کزا خیال لک بخیال کزا نن خود سخیال دے نن خود سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑ دا جمال پچر لکو نزا مس پجن پا قلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیواغ لدا وندن سر پٹال کزا خیال لگ بخیال کزا نن خود سخیال دے